درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مې قبول کړئ قدر منه او ګللې ځکون کو زه برښنا غم خوري او زره به هم تاسو ټول ته شرف واسمم د اوم ټولګي جغرافي مزمن دی ترسم لوستم. لمن دیم چې تاسو ټول قدر منه او ګللې ځکون کو برتر او غوړو صحت مند او سړي او د صحت جامې وبم پتن می درنو ځکون کو د سیس مر تاسو د نن ورځې لوست ترسم لوست کوم چې نن ورځ مر تاسو د کتاب اخرنی لوست دی. نو هله د چې تاسو ټول قدر منه او ګللې ځکون کې د لوست پای پر رسمتیا وکړي او یو څه داخلي په ګللې ځکون کو مخکې لدین چې تاس د نن ورځې نوې لوست پیل کړ. تاسو ټول درنه زده کوونکي باید له خپل ځانو سره خپل کتابچه وکړئ منول لري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې داسې تاسو خپله بلکې تاسو د کورنۍ نور غړي ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. خو جوګل لري زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د ډېر لسم لوست موضوع د آسیا مسلطې جغرافیا د آسیا سیاسي جغرافیا اړوند کتاب صفحه له ونیو مې نه پیل به تر سلې مې سپېپري هم درنګه قدر منو ګل لري زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هغه موضوع کاني چې نن ورځې به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي له لومړی د آسیا مسلطې جغرافیا، دویم د آسیا سیاسي جغرافیا. دا هغه دوه مهم موضوع کاني دي چې نن ورځې به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو ګل لري زده کوونکو د توجه دقت په هیله ایمه هیله د چې د لوست پای پر رسمتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو جوګل لري زده کوونکو د لوست پای په شبو کې لومړی موږ تاسو د آسیا د لوی وچې د محصولاتي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو چې د آسیا د لوی وچې محصولاتي جغرافیې څه ته وایي او له څه څخه عبارت ده. خو جوګل لري زده کوونکو د ورېښمو لارو لرغونې لاره ده چې د چین او هندستان له مدیترانی سمندرګي او اروپا سره نښلول دي. دغه لاره د نورو زده کوونکو له ډیرو آسیایي هیوادونو سره په ځانګړي ډول سره زموږ د ګران هیواد افغانستان څخه تیر شوی ده. په دې لاره ورېښم او درمل له آسیا څخه اروپایي هیوادونو ته وړل کیږي. نن لارې کې له پخوانه زیات پراختیاوي موندل سوي دي او لارې پر دریو برخو باندې ویشل سوي دي. نه مخکې چې کوم دودو درستور و کوم حالات چې و چې ټکنالوژي پرمختګ نه و کړی په هغه وخت کې لارې په ډېرې خرابې وې. خو نن وخت کې په نن زمانه کې لارو ډېرې زیاتې پراختیاوي موندلې دي او دغه لارې چې دي پر دریو برخو باندې ویشل سوي دي. لومړنۍ لارې چې دي په خپله د وچې لارې دي چې له سړکونو او د اوسپنو له پټلیو څخه عبارت دي، هم د اوسپنو له پټلیو څخه جوړ سوي دي کوم چې مراو تاسو د اورګاډو لارې هم ورته ویلی شو. دویم درنوز د کونکو هوایی کرښې دي او دریم هم د اوبو یا هم سمندري لارې دي چې نن ورځ به په لوست مراو تاسو په تفصیلي شکل سره هر لاره تشریح کړو. لومړنی قدرمنو زده کوونکو موږ تاسو د وچې یا هم محصولاتي لارې په حق معلومات ورکړو. درنو قدرمنو زده کوونکو دا لارې سړکونه او د اوسپنې پټلۍ دي چې د اوسپنې پټلۍ مهمې ارزاني او ډېر د امن لارې دي چې ډېر آسیایي هوادونه ترې ګټه اخلي. ډېر اوږده او د اوسپنې لارې په روسیه کې موجوده ده چې د اولادی واستاک بندر چې د جاپان سمندر کې په غاړه پروت دی له مکسیکو او اروپا سره نښلوي او په اوس وخت کې د ترکیه، ایران، پاکستان او هند هیوادونه یو له بل سره د اوسپنو د پټلۍ په وسیله سره نښلېدلي دي او سوداګریز مالونه او مسافرین په بیلابیلو ځایونو ته رسي او په دې ډول سره یې خپل لارو ته ادامه ورکړې. د آسیا په ځینو نیو ښارونو کې هم د اوسپنو د ځمکې لاندې پټلۍ هم شته چې د مترونو په ډول سره موجود دي او د دې لارو څخه په زیاته کچه څخه استفاده کیږي. هم چې نن درنو زده کوونکو دوه مچري په خپل مجوته سوال وستل چې سمندري لارې دغه سمندري لارې درنو زده کوونکو د آسیا خلکو له لرغونو زمانو څخه تر نن پورې په غو ځایونو کې شي سمندرګي او سندونو کې ډېرې اوبه او لږ زورې درلوده او بیړۍ د چلولو وړ وي. د هغو څخه د خلکو د سوداګریزو توکو په وړلو او رورو کې ګټه اخیستل مهم کانالونه او ابناګانې د هغو څخه د بابا المنداب ابنا ده، د ملاقه او هرمز د آسیا د لوی وچې په شاوخوا کې پراتې دي. د هرمز ابنا ده چې د امان د سمندرګي او پاریس خلیج په منځ کې پراته ده. هر ورځ زیات شمیر بیړۍ ورڅخه تیریږي او په زرګونه بشکې نیپ د نړۍ ګوټ ګوټ ته لیږدوي. د سویس کانال او سور سمندرګي هم د مدیترانۍ له سمندرګي سره یې نښلولې دي چې له دې لارې ډېر سوداګریز مالونه د آسیا، اروپا او افریقا په منځ کې تبادله کیږي او له یو هیواد څخه بل هیواد ته لیږدول کیږي. هم چنان د دې ترڅنګ د ملاقه ابنا چې د ماليزیا او اندونیزیا د هیوادونو په منځ کې پراته ده، هم د آسیا ختیځ او سویل ختیځ هیوادونو له نورو نړۍ سره نښلوي او د نورو نړۍ سره یې ورته ارتباط ورکړی دی چې له همدې امله څخه سمندري لارې چې ډېر زیات اهمیت او ارزښت ورده. د دې ترڅنګ درنو غوړلې زده کوونکو دریم لارې چې د هغه په خپل هوایي کرښې دي چې موږ تاسو په هیجو هوایي کرښې عبارت لسی څخه دي. هوایي کرښې لوی شهرونو سره نښلولې دي، یعنې لوی لوی مختلف شهرونو سره نښلولې دي. د شلمې پېړۍ په وروستیو کې د الوتکو په جوړولو کې ډېر پرمختګونه شوي دي، چې الوتکه د لېږد یا هم نقلیې ډېر ګړندې وسیله ده چې کوم صادرات واردات سرته رسول کېږي. یا هم مسافرین د یو هېواد څخه بل هېواد ته سفر کوي، نو دغه د لېږدولو یو ګړنده وسیله ده چې په ډېره چټکۍ سره دغه سفر تایید کوي یا هم مخلاصوي. یعنې که چېرې موږ تاسو په موټر کې یو سفر لرو چې هغه په 24 ساعته کې موږ تاسو سرته رسوو، خو د الوتکې له لارې څخه موږ تاسو کولی شو د سفر په 2 ساعته کې سرته ورسوو. او هم چې نن د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو دغه لارې چې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي چې په لېږدولو کې پرمختیا راوستلې ده. هر هېواد لوی ښارونه هوایي ډګرونه لري چې مسافرین د یوه سوداګریز مالونه په لږ وخت کې له یو ځای څخه بل ځای ته لېږدوي، او په دې ډول سره مسلسل توګه سره یې پراختیا پیدا کړې ده. هم چې نن درنه زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د آسیا د لویو وچې محصولاتي لارې وپېژندلې چې محصولاتي لارې کومې دي او څو ډوله دي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د آسیا د لویو وچې سیاسي جغرافیه پېژنو. خو ژو کله درنه زده کوونکو آسیا لویو وچې یو له هغو لویو وچې له جملو څخه ده چې پراخه سیاسي جغرافیه لري، چې سیاسي جغرافیه د جغرافیې د علم یوه څانګه ده چې د هېوادونو د څلورو خواوو او سرحدونو په اړه د کورنیو او نړیوالو اړیکو او ادارې جوړش په اړه بحث کوي، چې نه دغه کوم څلور خواته کوم سرحدونه موجود دي، کوم هیوادونه موجود دي، د دغه کورنۍ او نړیوالو هیوادونو ترمنځ اړیکه او اداره جوړش ده تر بحث لاندې نیسي، او د هغه په باره کې موږ تاسو ته معلومات راکړي. نو آسیا د نړۍ یو ډېر لوی وچه ده چې پراخه ساحه یې نیولې ده. په دې لوی وچه کې درنو زده کوونکو شپږ څلوېښت خپلواک هیوادونه پراته دي چې بېلابېل رژیمونه لري، چې په ځینو دغو هیوادونو کې لکه افغانستان او ایران اسلامی جمهوریت حکم چلوي، او یو شمیر جمهوری رژیمونه لري چې هم د خپل جمهوریتونه جدا دي. ځینې هیوادونه لکه جاپان شاهي رژیم لري، د قطر او متحده عربي امارات شیخ نشین حکومت لري، او فلسطین خودمختار دولت لري. ځینې د نظر خاوندان د آسیا لویه وچه د سیاسي جغرافیه له مخې په اوو برخو باندې ویشي، یعنی آسیا لویه وچه د سیاست له لحاظ څخه، د سیاست مداري له لحاظ څخه پر اوو برخو باندې ویشلې ده. کوم چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. لومړنۍ برخه یې درنو قدر منځ کوونکو، لومړنۍ برخه یې منځنۍ ختیځ کې د آسیا په سهیل ودیس کې پرتې دي، او اسلامي عربي هیوادونه او ایران پکې کې موقعیت لري. د دې ترڅنګ دویمه برخه چې د درنو زده کوونکو د آسیا جنوب و، چې د افغانستان اسلامي جمهوریت، پاکستان، هند، بنگلاديش پکې پرتې دي. دریم هم درنو زده کوونکو د آسیا سویل ختیځ چې مهم هیوادونه دي، اندونیزیا، اسلامي هیواد او ماليزیا ده. څلرم هم درنو زده کوونکو، څلرم کوم دغه چې دی هغه په خپل لیري ختیځ کې مهم هیوادونه یې چین، جاپان او کوریا ده، چې دغه هیوادونه له مهمو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. او پنځم هم منځنۍ آسیا، چې د تاجکستان تر ترکمنستان او قزاقستان پورې پکې کې شامل هیوادونه راځي. هم چې نن شپږم درنو زده کوونکو شمالي آسیا، چې یوازې د روسیې آسیایي برخه پکې موقعیت لري. او اوم هم درنو زده کوونکو لویدیځه آسیا، چې کوچنی آسیا هم یادیږي، او لوی هیوادونه یې له جملو څخه یې پخپله ترکیه هیواد شمېرل کېږي، چې دا یو له لویو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو هغه هیوادونه چې د سمندرونو په خوا کې پراته دي، سمندرونو په خوا کې موقعیت لري، د ټولو هیوادونو خواته آزاد لاره لري، یعنی کوم هیوادونه چې سمندرونو ته نږدې وي هغه نورو ټولو هیوادونو ته آزاد لاره لري. د افغانستان، مغولستان، لاوس، نیپال، بوتان او د منځنۍ آسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لار نه لري. ولی ځکه چې دوی شدي د نور هیوادونو په واسطه سره د دې کې زیات شمیر اوبه هم نشته، نو په همدې خاطر سره دوی آزاد سمندرونو ته لار نه لري، چې له دې عمله څخه د نور هیوادونو په پرتله په ارتباطي ستونزو باندې اخته دي. نه دوی نشي کولی چې د نور هیوادونو سره مستقیما رابطه ونیسي، د هغوی سره ارتباط ونیسي، خپل سوداګري ته لا هم پراختیا ورکړي، چې د هغو له جملو څخه لکه مخکې چې ما یادونه وکړله، یو په خپل افغانستان دی، مغولستان دی، لاوس دی، نیپال دی، بوتان دی، چې دا په خپل د منځنۍ آسیا هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې آزاد سمندرونو ته لار نه لري. د دې ترڅنګ د آسیا د لویې وچې ډېر با ارزښته کاني مواد، مهم کرنیز محصولات او ډېر وګړي او ښه د خرڅلاو بازارونه لري چې په همدې دلیل د اروپایي هیوادونو د پاملرنې وړ برازمینو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ د رونو زده کوونکو د اروپا استعماري هیوادونه په اولو کې د سوداګریزو کمپاینونو په نامه آسیا ته راغلل، وروسته یې ساحلي برخې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې. یعنی لومړی دغه اروپایي هیوادونه کله چې آسیا هیواد یې ټارګیټ وګرځي، آسیا کوم برازیم چې دی دا ټارګیټ وګرځوي، نو په اول سر کې دوی د سوداګریزو کمپاینونو په نامه سره آسیا ته راغلل. یعنی دوی دغه آسیایي هیوادونو ته دا وویل چې موږ سوداګري سرته رسو، په همدې دلیل باندې دوی ته راغلل. وروسته د هغه څخه دوی پر دغه آسیا هیواد کې چې کوم هیوادونه موجود دي پر هغوی باندې د واک لګولو اراده وکړله، او غوښتل یې تر څو دغه کومې برخې چې دي دوی تر خپلې ولکې لاندې راوړي. نو په 1800 او 1900 پیړۍ کې اروپایي پرتګالیان، هایلنډیان، هسپانویانو، انګریزانو او فرانسویانو آسیا ته دوی راغلل. پرتګالیانو د آسیا سویل ختیځ برخې تر خپل استعمار لاندې ونیولې. یعنې دوی پرتګالیانو لومړي ځل کې چې دوی کله راغلل، نو په هغه وخت کې لومړی دوی د سوداګرانو په بڼه راغلل، وروسته د هغه څخه دوی د آسیا ختیځ سویل برخې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې او پر هغوی باندې برید وکړه. هایلینډ او اندونیزیا انګریزانو د میانمار نه تر افغانستان پورې اشغال کړل. یعنی هایلینډ او اندونیزیا چې وه، هغه په خپله انګریزانو د میانمار تر افغانستان پورې اشغال کړه، او افغانستان لومړنی یو له هغو هیوادونو له جملو څخه و درنو زده کوونکو کوم چې د انګریز پر ضد یې درې لوی نړیوالې جګړې وکړلې، او لومړنی هیواد و چې د نړۍ لوی استعماري قدرت یې ماته ورکړه او خپله خپلواکي یې ترلاسه کړه. یعنی په نړۍ کې لومړنی هیواد هغه افغانستان و کوم چې انګریز په څیر ستر حکومت ماته ورکړه او خپله خپلواکي اعلان کړل. د شلمې پیړۍ په منځ کې په آسیا کې یوازې 10 هیوادونو خپلواکي ترلاسه کړل، یا هم خپلواکي یې درلوده. د خپلواکي غوښتونکي غورځنګونه په ملتونو کې ورځ په ورځ باندې ژوندي کېدل، تر څو چې اکثر هیوادونه خپله خپلواکي ترلاسه کړي. یعنې کله چې افغانستان لومړنی هیوادونو له جملو څخه وشمېرل شو، نو په هغه وخت کې وروسته نورو ټولو هیوادونو کوشش کوي تر څو خپل هیواد له انګریزانو څخه او یا هم د نورو اشغالګرو هیوادونو منګول څخه خلاص کړي او خپل خپلواکي اعلان کړي. نو افغانستان د ټولو نورو ملکونو لپاره یو مثال یا هم بلګه سپل کوم چې نور هیوادونو ته یو مثال پریښوده. نو درنو غوړلې چې کونکو تر دې دم پرې موږ او تاسو د آسیا د لویې وچې د محصولاتي جغرافي او سیاسي جغرافي په حق له معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې درنو زده کونکو تاسو ټول قدر من زده کونکو لپاره مې درې ډېری ساده او اسانه پوښتنې چمتو کړې چې هرې پوښتنې ته به تاسو په خپل کتابچو کې ځواب وایئ. راځم قدر من زده کونکو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، سیاسي جغرافي د کومو موضوعاتو په اړه بحث کوي؟ یعنی د آسیا د لویې وچې سیاسي جغرافي د کومو موضوعاتو اړوند بحث کوي؟ د دې اړوند به معلومات ورکړي. دویم سوال، درنو زده کونکو کوم هیوادونه اسلامي جمهوریت لري نمونه واخلي؟ لکه مخکې چې ما په لوست کې یادونه وکړه چې دا هیوادونه اسلامي جمهوریت لري، همدغه نمونه به په خپل کتابچو کې نشته. کې دریم سوال، درنو زده کوونکو، کوم هیوادونه آزاد سمندر ته لار نه لري؟ یعنی هغه کوم هیوادونه دي چې آزاد سمندر ته لار نه لري؟ نمونه یې په خپل کتابچو کې ولیکي. نور نو درنو او قدر منو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې وختاري وکړي چې یو څه تاسو زده کړی وو اوسېږي او په یو څه پوسې وو اوسېږي. خو ژو ګل لیست زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې د اووم ټولګي جغرافیه مضمون پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. خلک تعالی دې وکړي چې تاسو یو څه معلومات د آسیا د لویې وچې او د خپل ګران هېواد افغانستان په حق له موږ ترلاسه کړي وو اوسېږي، او خپل اتم ټولګي ته پرامدګي سره ولري او وکولای شي چې خپل اتم ټولګي په پوره جرأت او پرامدګي سره پیل کړي. نور نه درنو زده کوونکو، تاسو وخت نه نیسم، تاسو د لا موافقت او بریا په هیله یم. ښه وخت ولرئ. د لا پمان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیله او احترامات مې قبول کړئ. قدر منو او بللی زکون کو سپریشن غو پارت اس ټول تشرغ لاس په د اتم ټولګي جغرافیه مضمون دویم لوستم. هله من دین چې تاسو ټول قدر منو او بللی زکون کې برتر او جوړو صحت مند او سړي او د صحت جامې په مو پتان می درنو زکون کو داسې مر تاسو د نن ورځې لوست دویم لوست نو هله د چې د تیر ورځې لوست په مو په پراو د کیک ډول سره زده کړی او سړي او نو لوست آماده کې ولر. قدر منو او بللی زکون کو مر تاسو د نن ورځې دویم لوست موضوع د اروپا د لویې وچې سندونه او مجاهدونو په حق ده. کتاب صفحال او مینه پیل بیتر دو لسمی سپی پری. همچنان که در منو گلالی زدکون کوز مراستا سودنن رزی درسی اهداب یا مهاغ موضوع کنی چنن رز به مجاوتا سپلوست که ولولو عبارت دیله لمری سندونه دویم. د اروپا د لوی وچی د جهیلونو په حقله څه پوهېږي؟ دا هغه دوې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې ولولو او په حقله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پرته وجه او دقت په هیله یمه هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږو ګلالي زده کوونکو، د لوست د پیل په شیبو کې لومړی موږ او تاسو د اروپا د لوی وچې د سیندونو په حقله معلومات ترلاسه کړو. قدرمنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو ټول پوهېږو، د اروپا لوی وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېر کېږي چې د آسیا لوی وچې په پرتله یو کوچنی ټاپو وسمه ده. د اروپا لویه وچه په شمالي معتدله سیمه کې پرته ده او ډېر اورښت لري، نو ځکه په دې لویه وچه کې ډېر سیندونه بهیږي. د ختیځې اروپا زیاتره سیندونه د روسیې په لویدیځ کې د ولادي له لوړې سطحې څخه سرچینه اخلي، او همچنان درنو زده کوونکو، هغه سیندونه چې په منځنۍ اروپا کې بهیږي د الپ د غرونو د لړۍ څخه سرچینه اخلي. د اروپا د دې برخې سیندونه د ځمکې د ساحلي لږوالي له امله مخکې تر دې چې دا سیندونه یو له بل سره یو ځای شي سمندرګیو ته تویږي، نو له دې حمله څخه دا یو لوی اقتصادي ارزښت هم لري. همچنان درنو زده کوونکو، یوازې دغه کوم سیندونه چې دي، یوازې د ختیځې اروپا سیندونه د ځمکې د پراخوالي په سبب باندې اوږده دي، او ځینې سیندونه چې دي په جنوب کې د مدیترانایي په سمندرګي کې تویږي، لکه د ایټالیا د هیواد د تایبر چې د پوف سیند په نامه سره یادیږي. ځینې نور سیندونه چې بې دي درنو زده کوونکو، په لویدیځ کې د اطلس په سمندرګي کې تویږي، لکه په فرانسه کې د ګارون سیند دی، چې په انګلستان کې بیا د ټایم سیند دی، او یا هم په ختیځ کې بیا اروپا په ختیځې اروپا کې بیا تور سمندرګي ته دغه ټولې تویږي، لکه د دانیوب سیند چې دی. که چیرې موږ تاسو د دانیوب او والګا او د ایرین د الپ ودان سیندونه په نقشه کې متوجه اوسېږو، نو موږ تاسو کولی سو په معلومداره توګه سره دوی وپېژنو او د دوی په هکله معلومات ترلاسه کړو. همچنان خوږه او ګلالي زده کوونکو، د دې تر څنګ هغه سیندونه چې د اروپا په شمال کې بهیږي سنسه ټوله کال منظم له اوبو څخه ډک وي، یعنی اوبه یې په منظم ډول سره وي او هیڅکله هم دوی اوچ کیږي نه. سر او کال دولس میاشتې دوی د اوبو څخه ډک وي، خو هغه سیندونه چې بیا د اروپا په جنوب کې بهیږي په تودو موسمونو کې اوبه کمیږي. یعنی په شمالي برخې چې کوم سیندونه سته، هغه ټوله کال منظم د اوبو څخه ډک وي، خو مګر هغه سیندونه چې بیا د اروپا د لویو وچې په جنوب برخه کې بهیږي، دغه سیندونه کله چې د اوبو هوا دغه کله چې هوا ورباندې توده سي، موسم ورباندې ګرم سي، نو دغه تود موسم کې اوبه یې کمیږي او مخ پر کمیدو باندې روان وي. د اروپا له سیندونو څخه زیاتره د خوړو بوغولو او بیړیو چلولو لپاره ګټه اخیستل کیږي. یعنی د اروپا د لویو وچې کې دغه کوم سیندونه چې دي، د دوی څخه په زیاته کچه سره د ځمکو په خوړو بوغولو کې او همچنان د اوبو په اوبو کې د بیړیو چلولو لپاره ګټه ترې اخیستل کیږي. د دې تر څنګ د کبانو نیولو کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي. خو له بده مرغه څخه درنو زده کوونکو، د دې سیندونو په غاړه د کارخانو او صنعتي فعالیتونه شتوالی د هغو اوبو د ککړتیا سبب شوی. یعنی د دې په چاپریال کې، د دې په شاوخوا کې زیاتې صنعتي فابریکې شته چې هغه فابریکې یو ډول لوګی یا حدود کوي، او همدارنګه پلاستیکونه او کیمیاوي مواد ډیر زیات سیوی دي، نو په همدې خاطر سره د دغو سیندونو د اوبو د ککړتیا لامل ګرځېدلې دي. درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې خو موږ او تاسو د اروپا د لویو وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړو. اوس هم په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لویو وچې درې مهمې حوزې پیژنو، چې دغه هغه مهم سیندونه دي چې په درې مهمو حوزو باندې ویشل شوي دي، نو هر یو یې په منظم ډول سره لوړ. لومړنی سیند چې د اروپا د درېو لویو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي، هغه سیند د نیوب سیند په نامه سره یادیږي، چې دا سیند د اروپا له مشهورو سیندونو څخه دی چې څو هیوادونو څخه تیریږي او په بیلابیلو نمونو سره یادونه ورته سوې ده، لکه د دوناهودی، دونادا، دونشتی، دونایدی او د دوناریا په نامه سره یاد شوی. دا سیند درنو زده کوونکو 2018 کیلومتره اوږد دی، په آلمان کې د تور ځنګل له غرونو څخه سرچینه اخلي او په تور سمندرګي کې تویږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د دانیوب سیند چې د والګالا سیند څخه وروسته د اروپا مهم سیند له جملو څخه شمېرل کیږي او د لاتینی اروپا شمالي پوله جوړوي، دا سیند د آلمان، د اتریش
او صبرستان د پخوانی یوګوسلاویا یو برخه ده چې هنګری، بلغاری او رومانی او سلواک له سرحدي پولو څخه تیریږي، چې د دې عمل څخه ډیر مهم ارزښت لري د اروپا د لوی وچې لپاره. د دې ترڅنګ خوږو ګلالي زده کوونکو، دغه سیند چې د والګله سیند څخه وروسته د اروپا مهم سیند دی، نو په همدې خاطر سره موږ تاسو ویلی سو چې د لاتیني اروپا په شمالي پولي جوړوي، او د دې ترڅنګ د اروپا له مهمو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي. دویم هم درنو زده کوونکو، دویمه مهمه حوزه د ټایمز سیند په نامه سره یادیږي، چې د ټایمز یا هم ټایمز سیند چې د انګلستان په جنوب لویدیځ سیمو کې بهیږي، په دې د دې هیواد د پلازمینې لندن له منځنۍ برخې څخه تیریږي، او د شمال سمندرګي د ټایمز په خلیج کې تیریږي. یعنی د لندن هیواد د منځنۍ برخې څخه کله چې دی تیریږي، نو بیا وروسته د شمالي سمندرګي په ټایمز خلیج کې دی وروسته تیریږي. د دې سیند اوږدوالی د رڼو زده کوونکو 340 کیلومتره مربع دی، یا هم 340 کیلومتره دی، دومره لوړ یا هم پراخه ساحه لري. څرنګه چې دا سیند په واورو سیمو کې بهیږي، نو د بیړیو چلولو وړتیا هم لري. یعنی دا سیند چې دی په داسې یو ساحه کې دی کوم چې واورې زیاتې پکښې بهیږي، نو په همدې کبله څخه دغه سیند د بیړیو چلولو وړتیا هم لري، او په دې سیند کې د بیړۍ هم چلول کیږي. د دې ترڅنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو، دریم اخرنۍ حوزه چې ده، هغه په خپل د راین په نامه سره یادیږي. دا راین سیند چې دی په خپله درنو زده کوونکو، دا سیند د سویس هیواد له غرونو څخه سرچینه اخلي، او د فرانسې او المان له سرحد څخه تر تېرېدو وروسته له المان څخه هایلند هیواد ته ننوځي، او د شمال په سمندرګي کې تیویږي. د اروپا دغه نور لاندې او کوچني سیندونه چې بیا دي درنو زده کوونکو، دغه نموړي درې ګونو حوزو کې تیویږي. یعنی که چیرې درنو زده کوونکو تاسو خپل کتاب ته متوجه واوسیږي، په کتاب کې تاسو ته د سیند نمونه راوستلې دي. یو چوکاټ دی چې په دې چوکاټ کې تاسو ته د سیند نوم، همچنان د سیند اوږدوالی په کیلومتر کې، او هول یا هم د هغه اوږدوالی تاسو ټول چیش کړی دی، په نښه کړی دی چې د هغو له جملو څخه د سیندونو له جملو څخه لومړنی چې دی د والګا سیند دی، چې 3490 کیلومتره اوږدوالی لري، او د کسپیت سمندرګي کې تیویږي. همچنان دویم چې دی اورال سیند دی، چې 2396 کیلومتره اوږدوالی لري، چې د کسپیت سمندرګي سره مصاب دی. د دې ترڅنګ دریم چې دی د نایپر سیند دی، چې 2000 کیلومتره اوږدوالی لري، د تور سمندرګي منصب دی. څلورم په خپل دان دی، د دان سیند دی چې 9.5 کیلومتره اوږدوالی لري، د ارزوب سمندرګي کې د ارزوب سمندرګي منصب دی. پنځم په خپل د ویستولا سیند دی چې 0.8 کیلومتره اوږدوالی لري، او دغه سیند چې دی په خپل درنو زده کوونکو د بالکتیک سمندرګي منصب دی. شپږم په خپل د بیچورا سیند دی چې 0.8 کیلومتره اوږدوالی لري، د بارنستین سمندرګي منصب دی. اووم په خپل لورا سیند دی چې 0 کیلومتره اوږدوالی لري، د اطلس سمندرګي منصب دی. نو خو شو ګل لیست کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو د اروپا لوی وچې د سیندونو په حکله معلومات لاسته راوړل. هله د چتا ستور پوسی وو سیږي، اوس هم د لوس راتلونکو برخه تر ازو شي، په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د جهیلونو په حکله معلومات لاسته راوړل. مو جو ګل لیست کوونکو، دا چې موږ تاسو ټول په هیجو په تیر ټولګي کې موږ تاسو جهیلونه وپیژندل چې جهیل څه ته ویل کیږي. یو ځل بیا هم په دې ټولګي کې موږ تاسو ورباندې تکرار کوو چې جهیل څه ته ویل کیږي. جهیلونه هغه ولاړو بو ته ویل کیږي کوم چې څلورو خواو ته یې وچې ووسیږي، او په منځ کې وو ووسیږي، د ته جهیل ویل کیږي. یعنی څلور خواو چار طرفه یې شاوخوا یې وچې وي، خو په منځ کې یې اوبه وي، د ته جهیل ویل کیږي. وی یو چې د زمکی طبيعي لوی جووري چې د اوبو څخه ډکی شوی وي، د سلورو خواو ته چې وچه وي، د جهیل کولو د ولاړو اوبو په نامه سره یادیږي. همچنان درنو زده کوونکو، د ځینو جهیلونو اوبه مالګینې، او د یو شمېر نورو اوبه خوږې او لوڼې وي. د متدلو او باراني سیمو د جهیلونو اوبه چې د اروپا هم په هغه کې شامل ده، معمولا خوږې وي. یعنی هغه سیمې چې متدلې وي او بارانونه پکښې وریږي، عموما د هغو سیمو اوبه خوږې وي چې د هغو له جملو څخه یو په خپله اروپا لویه وچه ده. د دې تر څنګ درنو خوږو زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې په زیاتره سیمو کې ځینې جهیلونه شته دي چې د پراخوالي یا هم ژورتیا له اول سمندر څخه د لوړتیا له امله سره توپیر لري. د دې جهیلونو زیات شمیر درنو زده کوونکو د اروپا په شمال کې د اسکندری وینا په ټاپو وزمو کې او د روسیې په لویدیځ کې پراته دي. د بیلګې په توګه سره که چیرې مور او تاسو وایو درنو زده کوونکو، د پایلینډ یو پر لس برخه هاوره جهیلونه نیولې ده چې زیاتره یې د هیواد په جنوب کې موقعیت لري، او له همدې امله څخه درنو زده کوونکو د پنلینډ د زړو جهیلونو د هیواد په نوم یاد شوی دی چې د دې لویې وچې سناسه ټول جهیلونه خوږې اوبه لري او سیندونه سرچینه جوړوي. یعنی ځینې جهیلونه چې دي هغه په زیاده کچه سره خوږې اوبه لري او دا سیندونه څخه سرچینې جوړوي. زیاتره لوی او ژورو جهیلونو د ډول ډول سمندرګیو ژوو او نباتو د ودې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي، او شاوخوا اوسیدونکي د کبانو په نیولو، د کوچنیو بیړیو یو د کبانو د جالونو په جوړونې باندې بوخت کړي دي. ځینې جهیلونه د ښکلو منظرو او تفریحي سیمو او هوټلونو په جوړونو سره د توریزم په صنعت کې بنسټیز رول لوبولی دی، چې له همدې عمله څخه جهیلونه په اروپا لویه وچه کې یو له مهمترینو اقتصادي ارزښت لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمېر کیږي. همچنان درنو قدر منځکونکو، کچیرې تاسو په خپل کتاب کې چوکاټ ته متوجه اوسئ، دلته یو شمېر تاسو ته د جهیلونو نمونه، د هغوی موقعیت او د جهیل ډول راوستلی دي چې په نوبت سره زه تاسو ټول نمونه یادوم. لومړنی په خپله د سیمات جهیل دی چې موقعیت یې د پایلینډ په جنوب کې دی او یخچالي ډول جهیل دی. دویم په خپله پایی جان دی چې پایی جان د پایلینډ په جنوب کې موقعیت لري او یخچالي ډول جهیل دی. لاودوکا ده چې په خپل اروپایي روسیې په لویدیځ کې موقعیت لري او یخچال ته ورته یا هم کنګل ته ورته جهیلونه له جملو څخه شمېر کېږي. سلرم په خپل انګا دی چې د اروپایي روسیې لویدیځ کې موقعیت لري، یخچالي ډول دی. جنوا دی چې په سویس کې موقعیت لري، یخچالي یا هم غرنۍ سیمه کې ډول جهیل دی. کونستانیس جهیل دی چې په سویس کې موقعیت لري، یخچالي هم غرنۍ سیمه کې موقعیت لري. والتون دی چې په هنګری کې موقعیت لري، د تکتونیکي ډوله جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې سیندونه او هم شنن جهیلونه وپېژنل. په دې برخه کې هم پوښتنې دي، تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو به دا پوښتنو ته ځواب ورکوي. لومړنۍ پوښتنه، د دانیوب سیند د اروپا ډېر اور سیند دی، که چېرته وي تاسو صحیح علامه نوشته کوئ او که چېرته نه وي غلط علامه. دویم زده کوونکو، والګا د اروپا ډېر اور سیند دی، که چېرته وي هو او که چېرته نه وي نه. دریم، د اروپا د سرحدي هیوادونو د زیاترو سیندونو اوبه ککړې دي، که چېرې هو او که چېرې نه. سلرم جهیل تعریف کړي. پنځم، د متتلي او براني سیمو جهیلونو اوبه خوند څرنګوي او ولې. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تاسو ټول ته شواخ غواړم. د الله پامان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هیله و احترامات می قبول کی قدر من اوګل لیسه کون کو ز برشنا غم خاری ز لبی هم تاسو ټول ته شرح خلاص مې ما د نه هم ټول کی جغرافیا مزمن دویم دوست قدر من ز کون کو ز مرستا سو د نن ورځې درسي موضوع د کنګو حوزې اړوند د شی پچیرو لستون کی مرو تاسو د افریقا د لوی وچې د موقعیت، طبيعي جغرافیا او سندونو په حق له ول وستله. نن ورځ مرو تاسو د تیر ورځې با باقی بعد مطابق د کنګو حوزې په اړوند، نایجیریا یا سین، د زمبی سین، د سنگال سین او همچنان د افریقا د لویې وچې د جهیلونو او سمندرګیو په هکله معلومات لاسته راوړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو د پراته توجه او دقت په هیله یم. هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست د پای پر لاسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د لوست د پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو د کانګو حوزې په هکله معلومات ولولو. قدرمنو زده کوونکو، ورسته د نیل سیند څخه د افریقا په لویه وچه کې دویمه لویه حوزه چې ده هغه په خپله د کانګو حوزه ده. د افریقا لویه حوزه د کانګو د حوزې په نامه سره یادیږي، چې په طبیعي توګه سره هلته استوایی ګڼ لوی ځنګلونه موجود دي چې د ډېرې تودوخې او بارانونو د زیات اورښت له امله څخه یې زیات ګڼ شمېر ځنګلونه په کښې کې رامنځته راغلي دي، چې دغه حوزه یا هم دغه حوزې د شتون په واسطه سره د
افریقا لوی وچه دغه برخه د افریقا د شنی افریقا په نامه سره یتیږي، چې هلته د اونو یا هم د درختو وده دومره زیاته کړې ده چې حتی د اونو لوړوالی 50 متره ته رسیږي. د دې تر څنګ که درمونه وګلالي زده کوونکو د کانګو په حوزه کې زیات شمېر خلک ژوند نه کوي. دغه خلک چې په نفوسو ګڼوړ دي چې دی په دې لویې وچې کې په کم په دغه برخه کې د افریقا په دغه برخه کې په کمه اندازه سر دي، نو له همدې عمله څخه خلک په لیرو او پرتو سیمو کې یو له بل سره ژوند کوي. کوم چې د دې ژوند ورځنیزې اړتیاوې د کرنیزو حاصلاتو باندې ولاړې دي او دوی په کرارمنده باندې بوخت دي. دوی د خپل ژوند ټولې مسلسلې اړتیاوې په کرنه